شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم داز دی رډو د ریسات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په پوځي برخه کې د چین له نویو شمنو خبرو، په خوست کې به د کبانو او مچیو د نویو پروژو په اړه واوري، او د جمعیت اسلامي ګوند ویان مو راښغولی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 140 مخالف وسلوال وژل سوي. د نورستان د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې 90% ښوونځي ودانۍ نه لري. په امریکا او هندوستان کې اور لګیدنو مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت 140 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي، په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 12 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د اعلامیې په حواله په وژل سوو کې د داعش ډلې اته غړي او 2 تنه پاکستاني اتباع هم شامل دي. اعلامیه زیاتوي دغه ګډ پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، فراه، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دغه عملیاتو په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تر اوسه پورې تفسران نه ده کړې. پاکستان وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې 150 کیلومتره اغزن سیم نصب کړی دی. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد پاوڅ په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د ډیورند کرښې په حساسو برخو کې 150 کیلومتره اغزن سیم تیر کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښه شاوخوا 2410 کیلومتره اوږدوالی لري. د پاکستاني رسنیو پر اساس اغزن سیم په هغو سیمو کې تیر شوی چې د پاکستان پاوڅ په وینا د خلکو تګ راتګ پکې زیات و. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریس تیم مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې په سلو کې 90 ښوونځي ودانۍ نه لري.
ټول ابتدایي مکاتب د پرجوش شو مکاتب ارتقایي دي او ټول لیسې او متوسط ټول ارتقایي دي. ضرورت دی چې بیرته دغه مکاتب د نور صنفونه اضافه شي.
د نورستان د پوهنې ریاست په حواله په ټول نورستان کې 211 ښوونځي فعال دي چې څه کم 10 زده کوونکي پکې په درس بوخت دي. خو په دې ولایت کې شکایتونه کېږي چې په فعالو ښوونځیو کې هم زده کوونکو ته پوره کتابونه نه دي رسېدلي او زیات زده کوونکي لا هم په خلاصه فضا کې زده کړې کوي. د زابل ولی لدینی عالمانو او قومي مشرانو د سولې په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې ولی خیال محمد حسیني دا غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې پرون په دې ولایت کې جوړه شوې وه. د زابل مطبوعاتي دفتر وایي ولی سوله یو الهي امر بللی چې د پر ځای کولو لپاره هر یو مسؤلیت لري. د زابل نوي ټاکل شوی ولی ښاغلي حسیني په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات وځپل سي. د هندستان په ممبئی ښار کې د دفترونو او رستورانونو په یو ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي. په اقتصادي لحاظ د هندستان په دغه مهم ښار کې دا اور نن سهار وختي بل سوی دی. په مړو کې ډېری هغه ښځې شامل دي چې د ودانۍ په رستوران کې چې په لوړ منزل کې وو د زده کړې یوه کلیزه لمانځله. اور د دې څلور منزله ودانۍ په درېیم پوړ کې ولګېد چې د سترګو پراب کې په څلورم منزل کې هم خپور شو. تر لاسو ډېر ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د چارواکو په حواله د اور وژنې ډلې سیمې ته د اور د کابو کولو لپاره استول سوي دي. تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت روښانه نه دی. بلخوا پرون ناوخته د امریکا د نیویارک په برانکس ښار کې په یوه ودانۍ کې لګیدلې اور د یوه کوچني په شمول لږ تر لږه 12 کسان مړه کړي او څلور نور یې سخت ټپیان کړي دي. د نیویارک ښاروال بیل بلادی بلاسیو د پیښې په سیمه کې تېره شپه خبرلانو ته وویل دا په دې ښار کې د انساني مرګ ژوبلې له اړخه په تیرو څو کلونو کې د اور لګیدنې تر ټولو بده پیښه ده. د نیویارک په پراسپیکټ واټ کې په یوه ودانۍ کې دا اور په پیل کې په لومړي پوړ کې ولګېد چې وروسته درېیم پوړ ته پراخ شو. د اور لګیدنې سبب تر اوسه پورې روښانه نه دی. د نیویارک ښاروال ویلي شاید د تلفاتو شمېر زیات سي. د مصر په سیناټو په وزمه کې پرون پر یوه پوځي موټر د سړک ځای پر ځای سوی من چودلی چې د یوه لوړ پوړي پوځي منصبدار په شمول یې شپږ تنه وژلي دي. د مصر امنیتي او روغتیایي چارواکو ویلي چاودنه د موټرو پر هغه کاروان سوی چې د سینا له شمالي ښارګوټي بیرل اب څخه بهر یې ګزمه کوله. بیرل اب د هغه سیمه ده چې د نومبر میاشتې پر 24 نیټه پکې وسلوالو پر یوه جماعت برید وکړ او 311 لمونځ کوونکي یې ووژل. دا د مصر په معاصر تاریخ کې د ملکیانو په وړاندې تر ټولو مرګونې حمله بلل سوې ده. تر هغه برید وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی ژمنه کړې وه چې په سینا کې به د یاغیانو د ځپلو لپاره له ټول ځواک څخه کار واخلي. او د روسیې پلازمینه مسکو کې پولیس وایي یوه بس موټر د بس له تمځای سره ټکر کړی او دوه کسان یې مړه کړي دي. پیښه نن د مسکو په شمال لویدیځ کې سوې ده. پولیس وایي په پیښه کې یو د بس موټر مسافر او بل تن چې په تمځای کې بس موټرو ته انتظار و مړه سوي دي. د بس چلوونکی چې په پیښه کې کوم زیان نه دی ورسېدلی د پولیسو لخوا نیول سوی او په دې اړه پوښتنې ګروېژنې ورڅخه کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې چین غواړي په بدخشان ولایت کې یو پوځي لوا جوړ کړي. په دې اړه وړاندې د پوځي چارو د کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل نظر اخلو. په خوست کې مو له نویو ژمنو خبرو.
د راتلونکو لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداری او د زمبورداری چارې به عملاً پیل شي.
په همدې خوست کې نجونې له حکومت یو مهمه غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د ثانوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
په دې خبرونه کې مو د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې مو هم له تعلیمي ستونزو خبرو.
تعمیر چې دی کم دی او د خیمو کې گزاره کو چې په خیمو کې کینو مریضان کېږو بیا مریض کېږو درسونه هم دومره زیات نشویلې.
د حقیقت سره په پروګرام کې مو د جمعیت اسلامي ګوند لویان سره د حکومت او عطاو محمد نور د لنجې په اړه خبرې کړې دي او د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو د روزنې په اړه اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یوې افغان لوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین دا موافقه پیکنګ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې وکړه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی له چینی چارواکو وغوښتل چې په خپل خاوره کې لا ډېر افغان پوځیان بروسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چین په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي همکاریو ته چمتووالی ښووله. اسمت چاروان راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپل پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د یو پلاوي په مشرۍ په چین کې دی. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ښاغلی بهرامی د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوه هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاروي خبرې کړې دي. د همدارز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپله خبره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي.
زمونږ د محصلینو د افسرانو د روزنې او ښوونې او روزنې په هکله باندې دي چې چین کې کوي چې دا سهمه لږ ډېره کړي چې زمونږ ډېر افسران لاړ شي هلته درس ووي. او د دې تر څنګ د یوه غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړه شي د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخلي چې چین حکومت یې ورکوي. جوړی کی زمون لخوانه چین پکې کوم کار نه لري. هر څه زمون لخوانه کیږي تنها مصارف چین منلی وي چې ټول د آشی د البسې د تخنیک د صلاح د مهماتو حتی د ځای چې جوړیږي ورته د هغې مصارف هم د چین حکومت منلی وي چې د افغانستان د دولت سره
چین هم له افغانستان څخه خپلې خاورې ته د تروریستي او سختدریزو ډلو له اوښتو اندېښنه لري. له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزې همکاري زیاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي دفاع وزیر ښاغلی بهرامی له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې چین باید د افغانستان د حکومت سره دولت سره د دفاع وزارت سره مرسته وکړي. په ډیرو برخو کې هغوی وعده کړي دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرسته کوي او دې ته به ادامه ورکړي. بل هغه څلور جانبه غونډه چې وه د پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی هغې باندې هم ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به په خپلو هېوادونو کې ګزمې کوي او معلومات به سره یو بل سره شریکوي.
د سه شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر ده چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکي رول ولوبوي.
جنرال عتیق الله عمرخیل له کابل په ټلیفون را سره دی، همدا موضوع پسې تعقیبوو. جنرال صاحب، خبرونه ته شرح لې. جنرال صاحب، لومړی یو عمومي پوښتنه، چین خو دا د راپور کې مو واورېدل چې ژمنه یې کړې ده چې د غرنۍ لوا مصارف ورکړي، په لوا کې څومره پوځیان وي او د دې لوا پوځي اهمیت په څه کې دی؟
په افغانستان کې موږ سابق کې هم غرنۍ قوتونه درلودې، حتی وسایط مو درلودې او غرنۍ کنډکونه او غونډونه مو درلودې. خو په هر صورت اوس چون د لیوا خبره ده، زموږ په لیواګانې کې اوس کنډکونه کې هر کنډک، هر لیوا له 1200 تر 1400 کنډکو پورې لري. دغه کنډکونه بیا په مختلف دي، تعداد یې مختلف ده، خو جمع داسې فکر وکړي چې په یوه لیوا کې 3000 تر 10000 نفرو پورې دومره رسیږي. خو پر هر صورت باندې دغه یو ضرورت خود کاملا ضرورت دی په افغانستان کې، باید غرنۍ قوتونه ډېر زیات شي، نه تنها په بدخشان کې بلکې په ټول افغانستان کې، ځکه دا غرنۍ مملکت ده او جنګونه تقریبا ټول په غرو کې دي. خو یوه مسله باید موږ له یاده ونه باسو، دلته په افغانستان کې نن ورځ زموږ پوځونه، امنیتي قوتونه، دفاعي قوتونه د امریکایي او غرب یعنی د ناتو د قوتونو لخوا روزل کیږي، تغذیلیږي او په سیاسي لحاظ باندې هم داسې فکر وکړو چې موږ په هغو پورې تړلي یاستو. اوس نو داسې یو شی سړی اوري د چین په باره کې، اگر څه زه دې کې مخالف نه یم، ولې په سیاسي لحاظ باندې دومره موږ فکر وکړو چې آیا دا مملکت کومې خواته روان ده، آیا په دې کې د رقابتونه څنګه کیږي،
جنرال صاحب همدغه سیاسي رقابتونو په ارتباط فکر نه کوي هر کله د سیاسي مبصرین همدا خبره کوي چې بهتره د افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره روابط ولري، حتی د سیمې په ساته باندې د پاکستان او د هند ترمنځ توازن پکار دی، د ایران او د عربستان ترمنځ توازن پکار دی، نو که چیرته دغه خبره ومنل شي نو بهتره ده چې چین هم له افغانستان سره مرسته وکړي.
توازن یو موضوع ده چې توازن موږ وساتو، او یو موضوع بل کله چې زموږ پوځیان زموږ قوتونه د بل چا د خوا نه هغه تمویلیږي، هغه ته آماده کیږي، هغو ته دا خبره نه چې د چین به د دې دغه پیسې ورکوي یا چین به دته تعمیر جوړوي، دا به هلته د دې په مملکت کې تمرین کوي، دلته به کامه که غواړي که نه غواړي د چین مشاور به ورسره راځي. دا که څوک مني که نه مني اوس د خولې خبره ده چې موږ یې کوو، لیکن دا کار به کیږي. داسې فکر وکړئ چې دغه مملکت به بالاخره په یو استخباراتي ډګر بدل.
نو خو جنرال صاحب دغه اوس چې
نورې ستونزې پیدا شي، دلته نورې ستونزې پیدا کېږي.
جنرال صاحب بله، دغه اوس چې ورته ګورو د افغانستان امنیتي ځواکونه په روسیه کې روزل کیږي، په هند کې روزل کیږي، پاکستان تقاضا کړې و چې وې روزي، په امریکایان خو یې روزي او ناټو هیواد نور هیوادونه هم روزي، نو کې چین هم روزي ستونزه به څه وي؟
نه، یو روزه نه ده، یو اکمالول تمویل کول دي. دا مملکتونه خو روزي په دې کې شک نشته، موږ دې کې خلاف دي، اما کله چې وایي چې سبا به د چینی مهمات به د چینی فرض کوم، دلته به مصارف د چین وي، دلته به د هم ټول شیان چې ګوري د چین وي، معنا دا ده چې دا لیوا به ټوله په چین پورې وابسته سي. خبره مهمه
بله. ده د همدې خبرې تر اهمیت پوري خو فرضاً په افغانستان کې د کمانډو ځواکونو او نورو سره امریکایان خصوصا تر ډیره مرسته کوي، لیکن په ورته وخت کې دغه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې افغانستان له شوروي هم او بخښي له روسیې هم ځینې وسلې واخیستې.
فقط یو شی ترې اخیستی چې هغه کلاشینکوفونه دي، بله یا توسته دی روسی دلته نسته یا سو هلیکوپترونه و چې هغه هم اوس له کاره لوېدلي اوس نه ورکوي امریکایانو غوته تیل هم ورنه کړو او غوت سره کوم فعالیت هم نه کوي. خو حضرت امریکایانو اعلان کړی چې ټوله روسي وسله به له افغانستانه ټولېږي او ټوله به په امریکایي کېږي. دا خو مونږ اورېدلي چې دې نه څوک انکار نه شي کړی. په سبا به څنګه کېږي؟ دا چینایي وسله به څنګه کېږي؟ دا به هم ټولېږي امریکایي وکیل. وخت چې مونږ وایو چې مونږ به ټول تجهیزات د چینی ورکول کېږي نو هلته خو ډېر شیان دي که نه په غرني قوتونو کښې ډېر شیان دي. واړه واړه ټانکونه دي په کښې، واړه واړه زری پښینې دي په کښې، په دې کښې مثلا غرني توپونه دي په کښې، په دې کښې غرني نور وسایل شته په کښې. دا ټول شیان په کښې شته. دا خو ټول چین ورکوي. آیا امریکا د دې تحمل لري په دې وطن کښې؟ آیا دا پرېږدي په دې وطن کښې؟
البته د ناټو په غونډه کې، د ناټو په غونډه کې بله څو میاشتې مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له چین نه وغوښتل شول چې په پوځي او نورو برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. دا وړاندیز شوی دی وار له مخې.
دا تنه په طالب طرفه کښې شوی ده، ولې په وسایطو مسله کښې نه دی شوی.
بله مننه.
جدا ده.
بله
دا زما خبره به تاسو نن په داسې منې.
بله
زه درته وایم چې دا به که چېرته داسې شي دا به بهتره وه چې مونږ دا غرنۍ لوا ایجاد کړې وای، تعلیم طرفه د چین کښې کړې وای، لیکن سلاح وسایط به ټول د امریکایي وای.
بله
ډېره ښه وه لپاره چې مونږ اوپ تړلي میاستو او بې سبا به مونږ ته ډېره لویه ستونزه د دې سلام وسایطو په مقابل کښې پیدا کېږي. د دې نه ډېره سیاسي خبره مابند ته راځي، ډېر مشکلات پېښېږي. بهترینه لاره دا ده چې دا لوا ایجاد شي. د مخالف نه یمه، ایجاد باید شي، تعلیم تربیه دې هلته وکړه، ولې وسایط دې ټول د امریکایي د ناتو وي، دا بهتره به وي.
مننه جنرال صاحب احمدخیل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو، خو اوس به یوه نړیواله مسئله راواخلو. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس هغو سترو پرمختګونو ته کتنه کړې چې په 2018 میلادي کال کې په سعودي عربستان کې شوي. داسې ګڼل کېږي چې راتلونکی کال به هم په سعودي عربستان کې د مهمو اصلاحاتو کال وي. فرشته جلالزی په دې اړه نور معلومات درسره شریکوي. فرشته جانې، په سعودي عربستان کې کوم مهم تغیرات راغلي چې اسوسییټیډ پریس اژانس اشاره ورته کړې؟
احمد شبر اوریدونکو ستړي مسې، په سعودي عربستان کې د تغیرونو په اړه د اسوسییټیډ پریس یو ډېر تفصیلي رپورټ خپور کړی. ما ډېر وخت نه درلود چې دا رپورټ ټول راواخلم، خو هغه څو مهم ټکي به په دې خپرونه کې اوریدونکو ته ووایو. هغه د سعودي عربستان اوریدونکو ته معلوم دی چې په ټولنه کې زیات ټولنیز او سیاسي محدودیتونه وو، خو د سعودي عربستان د نوي ولیعهد محمد بن سلمان له راتلو سره چې 2.5 کلن دی، په سعودي عربستان کې ځینې داسې پرمختګونه وسول چې خلکو یې په لنډ وخت کې توقع نه درلوده. د بېلګې په توګه د سپتمبر په میاشت کې د سعودي عربستان چارواکو اعلان وکړ چې د دې څخه وروسته د سعودي ښځې کولای سي چې موټر وچلوي یا ډرایو وکړي. نو دا هغه مسله وه چې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د ملاتړ ډلو او فعالانو به همیشه انتقاد ورباندې کوله، او په نړیواله ټولنه کې به یې غوغا جوړوله چې په سعودي کې ښځو ته اجازه نه وه چې موټر وچلوي. د اسوسییټیډ پریس اژانس په حواله په 2018 میلادي کال کې به ښځې د دې اجازه هم پیدا کړي چې په سپورتي لوبغالو یا سټډیمونو کې د مسابقو د لیدو لپاره ورسي. تر اوسه په سعودي عربستان کې دې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې که کومه مسابقه یا لوبه وي ښځې د نندارې دپاره ورسي. په همدې ډول ټاکل سوي ده چې د مارچ په میاشت کې اول وار په سعودي عربستان کې تیاتر پرانیستل سي. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې زیات سعودي ملایان غربي فلمونه یا حتی د ځینې عربي هیوادونو فلمونه غیر اسلامي ګڼي او لیدل یې ګناه ګڼي. په مارچ کې به په سعودي عربستان کې تیاتر پرانیستل سي او سینماوې به پرانیستل سي. نو اول وار به د سعودي کورنۍ د دې توان ولري چې سینما ته د فلم د لیدو د پاره ولاړ سي. په سعودي عربستان کې سږ کال اول وار د سعودي عربستان ډیر محبوب سندرغاړي محمد عبدو چې په نور عربي نړۍ کې هم ډیر پیژندل سوی دی کنسرت ورکړ. که څه هم د کنسرت ښځې نوې وربلل سوې، ښځو ته اجازه نه وه ورکړل سوې، یوازې نارینه وو، خو بیا هم دا یو ډیر مهم پرمختګ ګڼل کېدل، ځکه محمد عبدو له 1980 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې کنسرت نو ورکړی. دغسې د امریکا د سینما پیژندل سوي ستوري سعودي عربستان ته ولاړل، چې د بېلګې په ډول ویلای سو چې جان ترافولتا وو، او په سعودي عربستان کې د خپلو مینوالو او علاقمندانو سره وکتل.
بله بله، دا خو تر ډیره پورې د تیر کال هغه ژمنې وې چې سعودي عربستان د خپلو خلکو سره کړې وې چې ځینې تغییرات به راځي. د راتلونکي کال د اصلاحاتو څه خبره شوې؟
احمد شبر، دا خو واقعا د تیر کال په 2018 میلادي کال کې پرمختګونه وو، خو د دغو پرمختګونو لړۍ به لکه څنګه چې تهداب په 2018 میلادي کال کې ښودل سوی، په 2013 کې به ادامه پیدا کړي، لکه څنګه چې مخکې وویل د سینماګانو پرانیستل کېدل یا د اسلامي هیوادونو نو سره روابط به هم په 2013 میلادي کال کې د سعودي عربستان او د نور اسلامي نړۍ روابط به هم تر ډیره واضح د سش کال په پرتله لا زیات واضح سي، ځکه د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ قدرت ته رسیدو وروسته سعودي عربستان هغه هیواد انتخاب کړ چې دی به لومړی بهرنی سفر ورته کوي، او د سعودي عربستان څخه اسلامي نړۍ ته وینا وکړه. دا یو مهم پرمختګ و چې د امریکا ولسمشر له سعودي عربستانه د اسلامي نړۍ خلکو ته وینا کوي. دغه سي سعودي عربستان په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي عملیات روان دي، نو د ایران سره د سعودي عربستان روابط ته به هم وکتل سي، او ویل کېږي چې د سعودي شهزاده ولیعهد محمد بن سلمان د تغییراتو زیات پلانونه لري.
بله، مننه فرشته جانې. د سعودي عربستان په ارتباط مو واوریدل چې په 2018 کال کې په دغه هیواد کې یو شمېر تغییرات راغلي دي، او دغه هیواد چارواکي ژمنه کوي چې په 2013 کال کې به هم ځینو نورو تغییراتو ته مخه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. په خوست کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام په چوکاټ کې 1500 بې وسله کورنیو ته د هګیو د چرګانو ویش پیل شو. په دې پروګرام کې چې هرې کورنۍ ته 1.5 تخمي چرګان ورکول کیږي، هدف یې دا دی چې په دوامداره توګه یادو غریبو کورنیو ته څه ناڅه ګټه په لاس ورشي. البته په خوست کې ځینې نور د چرګانو د فارمونو ژمنه هم شوې ده چې خلکو ته به د چرګانو د فارمونو په برخه کې اسانتیاوې برابروي، او د مچیو فارمونه به هم هلته جوړې شي. په دې اړه له خوست څخه ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو معلوماتو سره.
د پنځمه په ورځ د سوال ختی زون په کچه د بڼوالۍ او مالداری د برنامه مسؤل عنایت الله زلان آزادۍ راډیو ته وویل چې بې وزله کورنیو ته د چرګانو د ویش یاده برنامه چې د کرنې او مالدارۍ ریاست په چوکاټ کې پلي کیږي، ټول پرې څه د پاسه 3 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي چې ساتنه او مراقبت به یو نیم کال وخت ونیسي. عنایت الله زلان زیاته کړه چې ډېر ژر به د تخمې چرګانو په تعقیب د مالدارۍ کبانو او د شاتو د مچیو په برخو که هم یو شمیر پروژه پیل شي.
د راتلون کې لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداری او د زمبورداری چاره به عملاً پیل شي، چې 2013 کال کې منګ بانک ته پیشنهاد کړي، او ان شاء الله تر یوې میاشتې پورې به منظوري راسي، او د یوې میاشتې نه بعد به منګ عملاً چاره په خوست ولایت کې پیل کړو.
د هګیو د چرګانو ویش پروګرام چې د متون په چغې کلی کې جوړ شوی وو، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي او نور زایی ملکی او پوځي مسؤلینو هم پکې برخه اخیستي وو. خوست والی د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د وروستیو کلونو پرمختګونه د یادونې وړ وبلل.
زه باور لرم چې دغه پروژې په ښه تطبیق سره به زمونږ د کورنیو په اقتصاد کې بهبود رامنځته سي، او په دغه برخه کې به زمونږ نه یوازې نارینه بلکې په کورنیو کې ډیری خوندې هم له دغې سره مصروف سي. باور لرم چې د سبزیجاتو او د غوښینو چرګانو، تخمي چرګانو او د میوجاتو په برخه کې به لرې نه ده چې خوست پر خپل ځان متکي او ګاونډ ولایتونو ته هم خپل محصولات ولېږدوي.
د متون دوه تنه اوسیدونکي محمد عمر جان او اصل خان چې هغوی ته د یاد برنامې په چوکاټ کې چرګې ورکړی شوې خوښي څرګنده کړه چې په دې سره به د دوی د کور څناڅه اړتیاوې پوره شي.
دا ګټه کې چې موږ ته چې وي چې دې نه حاصل وخلو، ځکه چې دا بخرو بیا به ور بل ولایت نه بخلوص و
موږ څه کوې والا چې د وړکې چلکی هغوی ته خشول دي نو خامخا خو دا خو خونه کې
د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت وایي مخکې په وزیرستانو کډوالو کې بېوزله کورنیو ته هم په ورته توګه چرګان او بوزې ورکړل شوي، او دا ځل د خوست په مرکز همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې غریبو کورنیو ته د تخمي چرګانو ویش ترسره کیږي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د خوست په اړه دا راپور هم لرو چې د خوست نجونې د لوړو زده کړو فرصتونه او کاري زمینې غواړي. د نجونو یو شمېر څرګندونه په دې اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې در سره شریکو. خو د تعلیم په برخه کې اوس نورستان ته مخه کوو. د نورستان په کاملیش ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو مشکلات شته. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
مولوی محمد موسی د کامدیش ولسوالۍ د پاپوک اوسیدونکو دی، وایي د خونځې او د ودانیو د نشټوالي په وجه ډیر ستونزې سره مخ دي.
ولسوالۍ کامدیش ډیر ستونزې ده، یعنی تعلیمي په بخش کې مونږ لرو، آبادی پکې نه لرو، یا څه خیمه شته چې مثلا داسې موسم په دې خیمو کې درس ویل هم ډیر مشکل دي.
د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی عبدالکبیر وایي
دې مسائل څو د خیمې لاندې څوک چې کمدنو په جماعتونو کې وایي څوک په بار چمنونو کې ناسل د مکتب ویل کیږي او سرپناي زی اکثر تام کلی کې د مکاتب سرپناي دغه نه لري تامینل.
یوازې د ولسوالۍ د کوونکی او خوونکی د خونځې او د ودانۍ د نشټوالي په وجه ستونزې نه غالي، بلکې په مرکز پارون کې هم زده کوونکی ورته مشکل لري. د پښکلی سیز د کوونکی کریمی ازادي راډیو ته ویل
شاګردانې 500 یو او تعمیر چې دی کم دی او د خیمو کې گزاره کو مونږه غسه سنفونه هم وړې دي، شاګردان هم زیات دي چې په خیمو کې کینو مریضان کېږو بیا مریض کېږو درسونه هم دومره زیات نشویلې.
د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان الله محسن ازادي راډیو ته ویل په ټول نورستان کې 211 باب خونځي لري چې اوس مهال پکې نه شپېته زره زده کوونکي په زده کړو بوختي، چې خونځي په سلو کې نه هاتیا ودانۍ نه لري. محسن وای کوم خونځي ته چې ودانۍ جوړی شوی هغه وخت پکې د زده کوونکو شمیر کم او اکثره تعمیرونه د لومړنیو خونځي په کچا آباد شوی، خو اوس یې ارتقا کړې او پکې د زده کوونکو شمیر څو ځله زیات شوی دی.
عموماً په سرو کې د ابتدایي مکاتب لپاره جوړ شوی دی، که تاسې نن دغې لیسې ته راغلي یاستئ تاسې د ګردام ابتدایي مکتب تقریبا د اته بابو ته خون لري، نو دا یې بسنه نه کوي چون ټول ابتدایي مکاتب لپاره جوړ شوی څومره قیاتور ارتقایي دي او ټول لیسې او متوسط ټول ارتقایي دي. نو ضرورت دی چې بیرته دغه مکاتب ته نور سنفونه اضافه شي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی خپل ټول ستونزې مرکزی حکومت ته رسولي، خو تر اوسه یې کومه مثبت نتیجه نه ده ورکړې.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د جمعیت اسلامي د ګوند لویان سره شخېدل یو، او د جمعیت اسلامي د ګوند لویان سره مو د عطا محمد نور د لانجې په ارتباط خبرې کړې دي چې له حکومت سره لري، او حکومت وایي چې د بلخ والی استعفا کړې ده او استعفا ولسمشر منصوره کړې ده، خو عطا محمد نور وایي چې دغه استعفا دته د منلو وړ نه ده. خو په دې برخه کې د ټکنالوژي یوې مسلې ته مخه کوو. د جالکارانو د مخنیوي یوه هڅه د جالکارانو د ټکنالوژي د استعمال په ارتباط، او په دې ارتباط په دې اړه تفصیل له اسمت سروان.
یوې ټولنیزې شبکې د خپلو کارونکو د ځورېدو د مخنیوي لپاره یوه نوې وسیله جوړه کړې ده. دا وسیله جعل کاران او سرغړون کې نه پریږدي چې په جعلي اکاونټ فعالیت ته دوام ورکړي. فیسبوک د ډاټا او مواردو د مخنیوي لپاره څو وسیلې جوړې کړې دي. دا کمپنۍ هڅه کوي هغه اکاونټونه بند کړي چې ورڅخه د نورو خلکو د ځورولو لپاره کار اخیستل کیږي. فیسبوک په یو خبر پانه کې اعلان کړی د دې لپاره چې خبریالان، شزی او ځینې نور کسان بیا بیا د فیسبوک له لارې ځورول شوي، نو پریکړه یې کړې چې دا نوې لاره خپله کړي. فیسبوک وایي چې درغلګر نه پریږدي چې څو اکاونټونه یا فیسبوک پاڼې ولري. فیسبوک د آی پی آدرس په شان له بېلابېلو لارو کار اخلي څو هغه کسان پرې معلوم کړي چې څو اکاونټونه لري.
له همدې سره دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت یو څلوېښت مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ویلي، په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اولس نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. پاکستان وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو سل پنځوس کیلومتره اغزن سیم نصب کړی دی. پاکستاني رسنیو په دې اړه پرون راپور ورکړی دی. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسی مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. د زابل والی له دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې والی خیال محمد حسیني دا غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې پرون په دې ولایت کې جوړه شوې وه. د هندستان په ممبئی ښار کې د دفترونو او رستورانونو په یو ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه پنځلس کسان مړه کړي دي. په اقتصادي لحاظ د هندستان په دغه مهم ښار کې دغه اور نن سهار وختي بل سو، بلخوا پرون ناوخته د امریکا د نیویارک په برانکس ښار کې په یو ودانۍ کې لګیدلی اور د یوه کوچني په شمول لږ تر لږه دولس کسان مړه کړي دي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې پرون پر یوه پوځي موټر پر سړک د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې د یوه لوړ پوړي منصبدار په شمول شپږ تنه وژل سوي دي. او د روسیې پلازمینه مسکو کې پولیس وایي یوه بس موټر د بس موټرو له تمځای سره ټکر کړی او دوه کسان په پیشه کې مړه سوي دي.
د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ماشومانو د ستونزو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو او تر هغه وروسته حقیقت سره پروګرام لرو. خو اوس به له کړې مخکنۍ ژمنې سره خوست مخه کړو. خوست نجونې د لوړو زده کړو فرصتونه او کاري زمینې غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی او که چیرته حکومت د دولسم ټولګي فارغ نجونې د ښوونکو په توګه وګماري، نو اکثره کورنۍ به وهڅیږي چې خپلې خویندې او لوڼې ښوونځیو کې شامل کړي. دوی زیاتوي جنو ته کار ورکول به دې ته هم زمینه برابره کړي چې هغوی خپلې لوړې زده کړې هم ترسره کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د دولسمو ټولګیو څخه فارغ شوې نجونې له افغان حکومت غوښتنه کوي چې هغوی ته د کار او د لوړو زده کړو د حاصلولو زمینې برابرې کړي. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د شهید فدا محمد خان په نوم د یوې خصوصي لیسې څخه د اول دورې د نولسو فارغانو په جشن واره کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د فدا محمد خان لیسې وطن فارغه انګیزه وایي
که چیرې نجونو ته د دولسم تر فرایدو وروسته د کار زمینه برابره شي، فکر کوم کورنۍ به خپل لوڼو ته د لوړو زده کړو اجازه هم ورکړي. موږ غواړو ښوونکي شو ترڅو ټولې میندې او پلرونه وخصیږي چې خپلې خوږې لوڼې ښوونځي ته ولیږي.
د خوست د زده کوونکو درېیمه برخه چې نجونې تشکیلوي، سږکال نږدې زر تر نجونې له دولسمو ټولګیو فارغې شوې دي. نسیمه هم چې له دولسم ټولګي فارغه شوې په دې خوشحالي څرګندوي چې افغان نجونو ته اوسمهال د زده کړو زمینه برابره شویده.
موږ په دې خوشاله یو چې په اوسنی وخت افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د سنوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. بل غوښتنه مو دا ده په خوست کې خزینه ښوونکي کمې دي، نو ده فارغانی دي د ښوونکو په توګه استخدام شي.
د فراغت په جشن واره کې د سپوږمۍ په نوم یوې بلې جینۍ خپله ترتیب کړې مقاله ولوسته. دیول د خپل هیواد له هر پلار او مور غوښتنه کوي چې پر خپل لوڼو تعلیم وکړي. په اوسنی وخت کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خوست کې لسګونه خصوصي ښوونځي هم فعال شوي دي. د نجونو د یادې لسې مدیر وکیل حسن له افغان حکومت غوښتنه کوي چې
د پوهنې ریاست یا د وزارت څخه موږ دا هیله لرو چې موږ سره د کتابونو او د مسلکي استادانو او هم د خزینه استادانو کسانو چې موږ ډیر ضرورت لرو موږ سره باید کمک وکړي.
بلوری ته د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خزینه ښوونکو کمښت منی او زیاتوي چې دوی ته د راتلونکي کار لپاره د څلور نوي خزینه ښوونکو د استخدام تشکیل ورکړل شوی دی. د پوهنې رئیس ویل که څه هم دوی ته لارښوونه شوې چې د مامورینو د استخدام په کانکور کې باید د څوارلسمو ټولګیو او د پوهنتون فارغان ګډون وکړي، خو دوی اړوند وزارت ته وړاندیز کړی چې د خزینه ښوونکو کمښت ته په کتو په خوست کې د دولسمو ټولګیو فارغ نجونو ته په فوقالعاده توګه په دې کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبرخیل دغو نویو ځوانانو او کورنۍ په اکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورني خوشنط بدې اغېزې او د حل لارې وایي. د خبرونې په اخر کې ډرامه هم لرو اورېدلې پر تاسو. اوس وږمې جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اورېدونکو، په تیرو زمانو کې ډېری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او تند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو تند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نلری ده انسان په سرشت او تینت کې ده انسان په فدرت کې اکراه نشته. هیچ امکان نلری چې اکراه او فشار ناره ده حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېرې خبرې بدې ورباندې لګېږي.
کم حوصله کېږي. ورونه مې وایي، وړکی ورور مې ده، خورګان مې وایي، پټ چې مخکې ته راسې وایي دي پیولې دي دوا موایي خلاصه شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وار دونې کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې دوی جوړ کړي سر یې راوندې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوندې پاسمان کړې ډېرې والیم پلار مې
زر په غوسه کېږم. ده ته خاصیت مخصیت نهسې مس یو خبر وکړي ځان نه بېخي زړه مې تورېږي. اکثر وخت له کور نه بېخي وځم، یا اکثریت وخت زه یو ګلاس اوبه چکم بیا زتیز ما غوسه بېخي در بینې ځي.
د پخمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړي، هلته د کورنۍ د چلند په حق وایي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالان ته دلود، زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار سره رقم مینا محبت ورکوه، هغه په غېږ کې نیول، هغه خپل موټرو کې کېنول، چې د دې مکتب نه رخصتي کې دغه صحنه تاسو وګوري تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تادیب ورکړي. تادیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستاسو خبره ته بیا غوږ نه نیسي. زه ډېر ژوندۍ مثال نه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکو کې، فاميلي خفګان لري، حتی نه غواړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېرې کورنیو اقتصاد ښه نه دی. دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده،
چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بې وزله دي. ولې دا لار نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي؟ مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یا یې وهي یا یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره بدایي ورسره وغږېږي چې زویا ماش مې کم دی، یعنی ډېر په مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نصیحت په دوه باندې تاثیر نه کوي.
سوله ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اوري او موضوع مو هم په کورونو کې نوی ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نوی ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستنی مشي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، همدغه چې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنګ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار باندې سي کنټرول ولري، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړلې. که تاسو د صورت وې چې رواني په لاره باندې ځینې ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي،
د یو ځوان لپاره بهترین مرجع د کورنۍ ده، د ښوونځي ده، او د هغه کاري چاپیریال ته چې دوی ورکی مصرف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دوی ورکی زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجام یې چیرې ځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري د ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنن یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغیو اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤل نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول شوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول شوی، په نیک نوم باندې یاد شوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چاته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سی پیسې نه، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نشي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلات داده دغه سی کورنۍ ته تاسو څه وایي؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان علا ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجه نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمتري احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره د خپل مشرانو نه د همغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. د دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپې ځنه ما ډیر خوشاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زپې ځنه ما چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په ډیر هوا سو ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نشي کړي چې اقتصاد ضعیف ده، موږ نه ځوانانو سره
کړي هیڅ کلنه، هیڅ کلنه کومګه د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعه ته مراجعه وکړو، یا زینو مجلس سونه ته ګوره په جای دي چې ته دای ووهې دای کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکې، د ته ځون ځینی قصې وکړه، د ته د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وای، دای په خپل په دې باندې پوي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده. د ورستۍ جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ور سره وسی، مینه ورته ورکول سي.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومان او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، له دینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم.
د ماشومان د خ تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یواز یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیر اوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغهم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
قدرمنو اوریدونکو، که کورنۍ له اولادونو سره په خوشحاله فضا کې ژوند وکړي او اوس چې ژمی په راتلو دی کوټه هم ګرمه وي، نو د ژوند ښکلا به نوره هم زیاته شي. راځو ډرامې ته. په ډرامه کې اورو چې د خونې د ګرمولو لپاره د سون توکي څه ډول وساتو چې ماشومان اور وروانه چوي.
څنګه سورندارې لرګي ما اخیستې دي؟ خدا دې ژمی م راغی.
وی خورې لرګي دې څه شي؟ دونه لرګی نهسته چې همدا اوس یې سماوات ته ور واچو.
زه خو د اوس نه درته وایم، د ژمی خبره کوم چې ژمی دا دې راځي یخ دی.
او خورې، ژمی چیرته کاری چیرته وا بهخلو لا ډېر وخت دی.
دا یخ ته خو نه ګورې، بیا نو قیمتي ته وګوره، بیا نو وایي چې اله لرګي قیمته دې نه اخلم.
اوڅه ورته واخیستو؟ خو دغه د کوڅې خوله کې دوکان نه مازیګر شادلم، یو یو من به درته راوړم سوځوی.
اوسړی یو یو من باندې خو نه کیږي، هغه لرګي لامده دي.
وایم لامده نه چې درته وچ ویم چې د ورځې درته یو خروار راوړم همدې سوځی نه راوړم سګانې کال درته.
دا ته څه وایې وروره؟ دا څه وایې؟ دا یو یو من لرګي به ستا په شار اخیستې چې سوځوای. هلته یو ځای لرګي واخل چې ورته واچوه، وچوم یې ارزان وم یې.
پروسه کال مې همدغسې راوړه، دا کوټه کې ناسته وه، ماشومان تلې باندې اولې کې لرګیو ته اور اچولی، نږدې وو چې ټول وسوځي.
تا به سمجا ایښي وو.
یا خورې، احتیاط کوه، د دې شان سره خدای مکړه، خدای مکړه، خپله یې ځانونه سوځلی وای، ټول کور ته اور اچولی وای. اول خو دغه ګوګړ په لاس مور کوي، دغه ځنې لیرې ساته، او بیا پام پر نیسه. لرګي مو سره څه ارزانه دي او بیا وچ دي. وایه خلک یو ځای سم ځای شته ده، دا به پر ماشومانو فکر ونیسي چې خدای مکړه ونه سوځل سي.
او دا کار کوي چې ماشومانو ته فکر نیسي. زه به سبا واخلم.
ته دا لرګي واخله، دالان ته یوه دروازه کېده، کول به ور واچوه، نه به ماشوم ورځي، نه به کار پیلري.
ای خیر ویسی، کاشکې پخوانه دغسې یو خیاره وي.
کاشکې پخوانه تا دا دروازه ایښي وای.
همداسې وکړي، همداسې وکړي، بس دروازه ورته کښېنوه، بس کرار به هلته کول پر واچې، کول پرې کوي. او دا چې یو یو من هره ورځ ستا په شار اخیستې، هغه هم لامده قیمت دا ښه کار نه دی.
خورې، کاشکې داسې پخوی سړی وای. خو کومه ورځ چې زړه یو من به راوړي، کومه ورځ چې زړه نه یې نه راوړي، وای کښېنئ دغسې.
بس خورې، دا هم د جنګ ته پرېږده، دې ښه خبره نه ده یاده. ته خپلې کیسې کوه، ورسره ځان به اوس هم دا لرګي راوړم.
ځه ولاړ شه، پیسې درته شته؟
اوشته را سره.
او سړی، اول هغه نجار ته ورسه چې دروازه ورته جوړه کړي.
ته ما پرېږده، زه دواړه کاره کوم.
ما پرېښی، کله ما ټینګ نیولی، زه په مخه دې ښه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمن اندرویو زور اخیسته. ښاغلی نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي یووالي حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستان وټاکل چې ښاغلی نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل و. څه کم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، ښاغلی نور یې له سرپرستۍ لرې او یو وار بیا د بلخ د والی په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي دا استعفا یې څو میاشتې مخکې د ځینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړې وه چې ولسمشر شرطونه نه دي منلي نو دی هم خپله استعفا نه مني، خو ارګ پر خپله پرېکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډېر ژر به د بلخ نوی والی خپله دنده پیل کړي. د حقیقت صدې خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړي کړي او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان ذبیح الله فطرت سره مرکه کړي. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د ورستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت ترسره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړه او په اعلامیې کې راغلی و چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید باندې تجدید نظر تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی تر دې پورې. جمعیت اسلامي انتظار باسي چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر وړاندې کړي، ورپسې جمعیت خپل مواجبه اعلان کړي.
فطرت صاحب، د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودلغه هم د خبرو کړل چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوی ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوی ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږې باندې دغه استعفا ورکړل شوی ده؟
دا خبره خو سمه نه ده که دا مشوره سره شوی ولې جمعیت دا اعلامیه خپره کړ. جمعیت دا اعلامیه خپله هغه کوي چې مشورې جمعیت سره نه دي شوې، دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر اشرف غنی سره شوې ده او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود. هغه جمعیت سره کومه مشورې نه دي کړې ده، خو جمعیت هغه سره مشورې کړې و، ورته ویلي وو چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرې له لارې حل شي. ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ده او
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد همدغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسي چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي یا د وظیفې څخه لرې کیږي، په دغه صورت کې خو په قانون کې دیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی، دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی چې هغه د سیاسي توافق ده، حکومت وعده چې ملي دی سیاسي توافق ولري جوړ شوی ده. جمعیت اسلامی یو غټ برخه لري، د هغه لپاره د حکومت نفي کولای شي دی له جمعیت له مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسأله ده، دا یو قانوني مسأله. که حکومت قانوني وي دا کار به کومه ستونزه نه درلود، اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د یو توافق له لارې جوړ شوی ده، د هغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وشي.
خودلته پښتنه هم دغه د ملي وحدت حکومت تفاهم د خغلی غنی او خغلی عبدالله ترمنځ شوه دی، ودلته عبدالله خپل هم د خبره کړی چې د دوی دوه ترمنځ دغه موافقه شوه ده.
دغه دوه خبره ده، یو خبره ده چې عبدالله د جمعیت اسلامي کاندید وو په انتخاباتو کې، عبدالله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرایه ریاست کړی ده، یو خبره ده. بل خبره ده چې ډاکټر عبدالله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي، یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رئیس جمهور سره دا مذاکره به شروع وکړي. دا مذاکره چې وفو د مذاکرې یو برخه ده د بلخ والی استعفا و، چې په هغه کې تغلی و چې که دا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړی شي. دا امتیازونه جمعیت ته نه دي ورکړی شي تر هغه پورې، بیا دا استعفا به معنی نه ورکوي.
دلته که د تفاهم خبر پریږدو، بل خوا د قانون تر وګرځو. په اساسي قانون کې که چیرته د حکومت دولتي چارواکی د حکومت پریکړو ته درناوی ونه کړي، هغه د پاره قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ستاسې په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون نه خونه دی راغلی. د قانون په کوم ځای کې راغلی دی چې افغانستان ته بیا د ملي وحدت حکومت هغه شي، هغه ته یو رئیس جمهور به وي، یو د اجرایه رئیس به وي. دا خو په قانون کې نه شته، دا خو د یو توافق له لارې جوړه شوې ده.
که چیرته اوسنی حکومت ستاسې د ویناوو پر بنسټ باندې یعنی نامشروع اوسي یا قانوني نه اوسي، نو څه فکر کوئ چې په بلخ کې د ښاغلي نور ولایت چې هغه والي و تر اوسه پورې دا هم بیا غیر قانوني دی؟
د توافق له لارې ده، حکومت د توافق له لارې راغلی ده. د بلخ والي د جمعیت اسلامي یو هغه د رهبري یو برخه ده. جمعیت اسلامي په دې په دې نظر کې دی چې د اتومن نور استعفا باید د تفاهم له لارې حل شي. که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توطیه ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د ښاغلي نور ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې ورسته شوې دي، کومې نتیجې ته رسیدلې دي؟
مخکې د اعلان جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل، هغوی ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت به هغه کې چې بیا مذاکره به وکړو، بیا حل لارې به پیدا شي. خو ډاکټر عبدالله دا نه منل. بیا دا اعلان چې وشو، اوس جمعیت اسلامي موضوع همغه اعلامیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب، که اوس را وګرځو چې خپله ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورځي، او په دې اړه د جمعیت د غړو هلته د هغوی وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دی، د بلخ والي، د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والي دی. او که د حکومت دا موضوع حل بهونه کړي، د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل هغه تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور رئیس سره ستاسې کومې وروستۍ خبرې شوې دي په دې تړاو؟ هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور دخوانه شوې دي، که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې، او هغوی دخوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي. 50% سام چې د اجرایه ریاست نه شو کولی هغه عملي وکړي، د جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره. پس له هغه نه دا موضوع لېږي، 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدینو سره. اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت خپله نمایندګي وکړي. اوس جمعیت خپل غاړې چې جمهوري ریاست سره هغه کې خبرې وکړي.
یعنی ښاغلی نور غواړي چې خپل ریاست جمهوري سره دغه مسله مطرح کړي.
هغه مسله مخکې مطرح شوې وه، هغه مسله مخکې مطرح شوې
وه دغه خبرو د دوام په خاطر باندې.
ښاغلی نور هغه استعفا ورکړه، هغه وخت دا مطرح شوې وه، دا استعفا مشروط وه. استعفا شرایط تر اوسه عملي شوي نه ده، د هغه دپاره دا استعفا منتخب دي.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي، که چیرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېد، او ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل، بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري، مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدیق خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو د جمعیت ګوند مرستیال وین خبري واوریدې چې په وینا یې ښاغلی نور د استفاده زینو شرطونو په بدل کې ورکړی و چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو اربع له ارګ نه غوښتي چې د بخت د نوي والي د مقررې په اړه پر خپل پریکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدیق خبرونه تر همدې ځای و. تر بیا ښه وخت.
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
بغیر خوگا جانا نازن